درمنور دن کوترار څلومړی زما او زما د امکرن سلامونه او نیک هیلومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د جولای د میاشتې اوله چې د 1499 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې ولسم نیټې سره برابر ده. دا د خپل درن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ یو مهم پیښو ته په کتنه کې به په لندن کښې د ستراتیژیکو مطالعاتو د علمي مرکز مشر سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر سعید صلاح الدین سعیدي مرکه. د روغتیا په خپرونه کښې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضۍ د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني خبرې د عقلي او عصبي مرضیو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د استاد مهوش په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د امریکا استازي پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په څېر وڅاري. دا د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دي. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې ده چې کانګرس اړ باسي څو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې ده چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښ شي. دا لایحه د پنجشنبه په ورځ د کانګرس دوو ډیموکراټو او دوو جمهوري پالو استازو وروسته له دې وړاندې کړله چې نیویا ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې وویله سپینه ماړۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دا دی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکې وویستل شي. د فروری په 19 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبان له موافقې سره سم په کار ده چې د راتلونکي جولای میاشت پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8000 ته کم شي، خو امریکایي قومندان وایي چې تر ټاکلي مودې ډېر مخکې یې د خپلو پوځیانو شمیر حتی راکم کړی دي. همداراز په موافقه کې ویل شوي وه چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د هیل ورځپاڼه لیکلي ټرمپ دا خبر رد کړی چې ګنې ده ته ویل شوي وه چې امریکایي پوځیان د وژلو پر سر طالبان ته انعام ټاکل شوی دي. دا موضوع اصلا د نیویا ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې ده. دې ورځپاڼې جمعې په ورځ استخباراتي سرچینو په قول ویلي وه چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبان ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی وو، او طالبانو دا انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو کې 20 امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او که نه. خو په دې راپور کې جنجالي مسله دا ادعا ده چې د امریکایي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي وو، او د ټرمپ د انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ټرمپ ته د انتقاد ګوته نیولې ده چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویا ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالب بانو رد کړي دي. سپینې ماړۍ هم دا موضوع رد کړه. د هیل ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ دا خبر رد کړه چې ګونې ده ته ویل شوي وه چې روسیې د امریکایي پوځیان د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي چې ولسمشر ټرمپ له نیویا ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښي. نیویا ټایمز لیکلي وه چې د امریکایي استخباراتو مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ټرمپ تر څنګ د ده مرستیال مایک پینس هم دا موضوع رد کړې ده. د پر خپله ټویټر لیکښلي دي په افغانستان کې د روسانو له لورې زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچ چا ته معلومات نشته، او نه چا معلومات په دې اړه شریک کړي دي. پنسدام ویلی چې هر څوک دا مسله ردوي او هیڅ څوک د روسیې په وړاندې د ټرمپ د حکومت په شان سخت دریځه نه لري. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخواني ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال و او روسیې هغه مهال په امریکا کې د اوباما ولسمشر و. د اوکراین کریمیا ټاپو یې له خپلې خاورې سره ضمیمه کړه. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان هم د نیویارټن ورځپاڼې راپور د واشنگتن اگزمینر ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. سرلیک دی ولې جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وشتل. لیکوال څو دلیلونه یاد کړي دي. ویلي دي چې د آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی ای ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د هیواد کې جهادي ډلو څخه کوه. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکایي بریدونو چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بلل دلیل دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ کې د امریکایي استخباراتو چارواکو له قبله راپور ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا راپور رد کړی او هغه یې جالب بلل دی. روسیې او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا راپور رد کړی دی. د دیمیل ورځپاڼې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ماشومانو په شمول پر ترشونو د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې کې سره د دې چې ښایي راتلونکې میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ خبرې اترې پیل شي په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبانو او افغان حکومت په سنګین کې د دې پېښې پړه یو پر بل اچوي د جګړې اصلي پیټي د ولسي وګړو پر اوږو بار دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د شنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د ګلیګولي په بازار څو راکټونه لګېدلي دي او وروسته چاودېدونکو موادو بار موټر چول شوی دی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله په سیمه کې د حکومتي ځواکونو لخوا وویشتل شوې توغندۍ اړولې ده. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسي ورته محدوده ده نو د پیښو جزیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي. د امریکا ملټری کام خبرونې د طالبان د دې یادونې تر سرلیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان لویدیځ ته خطر نه وي لیکلي دي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکنیزي وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر د 2600 څخه راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کاله پورې خپل ټول پوځیان وباسي طالبان به یې خپلې ژمنې عملي کړي. همدارز وویل طالبان د داعش ډلې ملګري نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعدې پر ضد اقدام یې کړی دی. د جنرال مکنیزي له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 19 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان د امریکا او لویدیځ پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبان له لورې د ژمنو پر عمل کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وه چې طالبان له القاعدې سره اړیکې نه دي شلولي او له امریکا سره د 13 میاشتو خبرو پر لړ کې یې له القاعدې سره پرله پسې د القاعدې د مشر ایمانول زواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دي او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې له هم د القاعدې د 400-600 ترمنځ غړي شته. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکي د کورونا ویرس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې لیکي چې طالبان د افغان حکومت ځواکونو په تیره میاشت کې دا کارکوونکي په نښه کړي دي. مقاله کې د افغانستان د روغتیایي سیستم وضعیت ضعیف بلل شوی دی او ویل شوي چې د کورونا ویرس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی. ورځپاڼې د ثور میاشت د هغې حملې ته هم اشاره کړې ده چې د کابل په دشت برچي کې پر یو زیږتون وشوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو د ښځو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون یې ویش کسان اوجل او 15 نور ټپیان کړل. د بی پلو ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون د دا برخه مدیریت کوله خو تر حملې وروسته یې وویل چې په دشت برشي کې خپل فعالیت دروي. دغې حملې مسؤلیت چا نه دی منل. افغان حکومت او طالبان یو پر بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د هغې حملې چې ملکیان په نښه کوي د طالبانو کار. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا وکړه چې ډېرې دا حملې هوایی وي. کابل چا پر اسپور بخپل نه گلوی کی تر ډیره سمیت ظلمی خلیل زاده سفرونو پاړه لیکنی او تبصره کړی دي. آشتی صبر اسپال لیکل دی خلیل زاده سفرو نوی لړی په داسې حال کې پل شوی د سولې مذاکرات په درشل کې جګړو زور اخیستی. وړاندې راغلی د وسلوال طالبانو حملې زیات شوي او په لویو ښارونو کې مقناطیسي او د سړک غاړې مین چاودنې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي. سر مقاله کې راغلی په تیرو څو اونیو کې د سولې خبرې ګرمې دي، خو وروستیو چاودیدونو د خلکو هیلې د دې پروسې او سولې په اړه مړاوې کړي دي او د پروسې باور یې کم رنګه کړی دي. آشتی صوب همدارنګه لیکلی دي، لکه څنګه چې لیدل کېږي دا مهال د سولې خبرې له ځنډه سره مخ شوي دي، د مذاکراتو دقیقه نیټه مشخصه نه ده. اسلام ورځپاڼې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی خلیلزاد به د دغه سفر په لړ کې قطر، پاکستان، ازبکستان ته سفر وکړي. په سر مقاله کې راغلی دي ښاغلی خلیلزاد به د سفر پر مهال د طالب چارواکو او د اړوندو هیوادونو له مشرانو سره تاوتریخوالي په کمېدو او د زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو خبرې وکړي. ورځپاڼې کې دا چې یاد هیوادونو پر طالبان نفوذ لري، نو د خلیلزاد به د دغو هیوادونو د چارواکو وغواړي چې د جګړې او تاوتریخوالي له کمېدو لپاره طالبان اړ کړي چې اوربند وکړي. آشتی صوب په یو بله مقاله کې لیکلی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې، هوکړلیک او بین الافغاني خبرو په تړاو تر بحثو وروسته عامه ذهنیت دا و چې په هیواد کې په روان وضعیت ښه شي، خو د ورځپاڼې په خبره حملو لا زور واخیست او تر څنګ یې هدفي وژنې او مقناطیسي میلونو چاودنې هم زیات شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم انتحاري حملې کمې شوي دي، خو پر ځای یې د مقناطیسي مین چاودنې او سړک غاړې مینونو د خلکو ترمنځ ویر رامنځته کړې ده. په سر مقاله کې راغلي دغو حملو نوې بڼه دا ده چې څوک یې مسؤلیت نه اخلي او د سر مقالې کوونکي په باور اړتیا ده چې امنیتي کشفي ادارې د مخنیوي او ملینو د پیدا کولو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. په سر مقاله کې راغلي دا ډول حملې د سولې پروسې په تړاو د خلکو باور زیانمنوي او د سر مقالې کوونکي په باور د سولې د خبرو تر ټولو مهم شرط باید اوربند وي. په سر مقاله کې راغلي دې تر څنګ کابل کې وسلوالي غلاوي، انساني تښتونې او ځورونې مخ په زیاتېدو دي چې دغه ښار اوسېدونکي له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي دي. همترن عزیز محترم ډاکټر سید صلاح الدین سیدی، مسؤول مرکز مطالعات علمی استراتیژیک تحلیلگر و کارشناس سیاسی افغانستان، امینا کنون از لندن با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهم روز امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب ډاکټر صاحب، تقدیم سلام و احترام، تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
به نام خداوند متعال سلام خدمت شما جناب اشناس و شنونده های محترم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب ډاکټر صاحب، در این روزها در مطبوعات امریکا و افغانستان مسئله تعیین جایزه نقدی برای طالبان به خاطر کشتن امریکایی در سطح خط روس قرار دارد که در این رابطه ترامپ هم انکار کرده که به او اطلاع داده نشده، اما باز هم سنای امریکا در این تپ و تلاش است که اصلی واقعیت را معلوم کند و در این زمان ترامپ طالبان را توسط یک توییت متهم کرده که اینها در مقابل پیسه هر کاری میکنند. شما ادعای نیویورک تایمز استخبارات امریکا را در این رابطه که برای طالبان پول داده یا جایزه داده که امریکای را بکشند چگونه ارزیابی میکنید که آیا برستی روسایی کار کرده باشه و هدفشان چی بوده؟
جناب اشناس، شما چندین سوال مطرح کردین. دقیق ترین، مسئولانه ترین و درست جواب برای هر مسئله تحقیق مثلا جنایی زمان صورت داده شده میتانه، صورت گرفته میتانه که مستنطق با گرفتن قضیه در دست امو اپشن ها یا وریانت ها و یا انگیزه های مختلفی که برای وقوع عمل جرمی هست به ترتیب نفی بسازه که مسائل به صورت مستند تحقیق بکنه. چون ما در چنین موقعیت قرار نداریم تحلیل ما تحلیل ثابت بر مستند بر منطق سخن هست با تحلیل هم گذاشتن یک سلسله استدلال و در نتیجه از او به نتیجه رسیدن با این درک از مسئله امو به اصطلاح مخالفت های تاریخی که بنابر مسائل سیاسی و اقتصادی و منطقوی بین امریکا و جانشین شوروی وقت یعنی روسیه قرار داره. به این خاطر ما در این چوکات اگر محاسبه بکنیم، با وجودی که میگویند جنگ سرد ختم شده، اما شواهد نشان میده که چنین چیزی در عمل جریان داره، به خاطر اینکه منافع و مصالح در منطقه هنوز هم ادامه داره. با این مقدمه کوتاه و یک کلمه دیگر هم میخواستم اضافه بکنم در رابطه با پرداخت برای کشتن سربازهای آمریکایی، که همچو حرکات آیا به موافقه کرملین و یا واشنگتن متقابلا صورت میگیره و یا نیروهای مستقل در این عرصه عمل میکنن که ضرورت به اجازه قصر سفید و به اصطلاح کرملین ندارد. اما با تمام اینها شواهد نشان میده که و منطق سخن هم هست که روسها در آسیای میانه و روسها بخاطر امنیت خود در این راستا ولو اگر در سطح مسائل مبارزه ضد ترور، مبارزه ضد مواد مخدره، مبارزه امنیتی و سلسله مسائل دیگر علاقمندی های خود دارن و امریکایی ها در این منطقه حضور دارن. یکی امریکایی ها را زمینگیر بسازن از جانب ایران و متحد روسیش و چینایی ها، چون این منطقه سخن وجود داره که مشکلات مختلف ایجاد خواهد کرد. اما اگر پرداخت های پولی روس ها در این منطقه به خاطر حفظ منافع و مصالحشان مطرح شده باشه که شده هست، این که به چه تعبیری گرفته میشه و از این نتیجه گیری گرفته میشه، چیزهایی هست که من فکر میکنم ضرورت به تحقیق بیشتر داره. مطمئنا اگر چنین برنامه ها داشته باشه که من فکر میکنم به این مفهومی که تعبیر میشه وجود نداره به فهم ما شناخت ما، اما با آن هم عواقب بد خواهد داشت. بخش دیگری از سوال شما که آقای ترامپ و امریکا به اصطلاح اینکه بخاطر تمام وارده که در بدبوات هم شنیده شد و به ما به نحو دیگری تعبیر بکنم که ظلمه خلیلزاد طالب پرور و امثال از او، باید به صراحت گفت که در اینجا اصل و اساس منافع و مصالح هست. البته سیاست چنین حکم میکنند اینکه توافقات بین امریکا و این گروه از طالب صورت میگیره، این به خاطر تلاهم، طرفداری، اعتقاد متقابل و عقاید یکدیگر نیست، به مبارزه یکدیگر نیست. هر جانب میخواهد چطور منافع و مصالح خود را در رابطه با آنچه امکان داره حفظ بکنه. این که امریکا در مقابل یک سلسله توافقات با این گروه از طالب چه مطالبات داره از جانب طالب به صورت یقین استفاده از ایست که طالب را چطور بتانه علیه گروه های دیگر افراطی استفاده بکنه و بر انتخابات در ایالات متحده امریکا مطرح است، در اونجا به اصطلاح طرفدار پیدا بکنن و در این رابطه طالب با خود ضربه ساختن منطقه در رابطه با علیه استعمال علیه رژیم ایران و اکثر اپای دیگری هست که مطمئنن طالب مازی با داشته سرده. این که به عددیاتی که شنیده میشه در مدبوعات که توهین‌آمیز از طرف طالب، من فکر میکنم که این خرکترستیک آقای ترامپ است که قبل از این که مسئله اساس متخصصین فن برش قسمی که نرمال است برش گفته شده، چیزی را میگه که بعض متخصصین فن در اصلاحی از اون اظهارات توهین آمیز در حق یک گروه، ولو که اون گروه ضرور است نیست دیگه که دیگه است، اما با امید مذاکره با اونا نشسته. به این خاطر مسائل جدا قابل دقت، اما در مجموع تفاهمات بین طالب و ایالات متحده امریکا طالب مجموعه است که هر دو میخواین از بهره‌برداری حد اکثر بکنن. برداشت ما چنین است که بهره‌برداری جانب طالب و پاکستان نسبت به بهره‌برداری ایالات متحده امریکا و بقیه جهان بلندتر است و جهاندار که به دست فریب میخورن.
تشکر در این حال وزیر خارجه امریکا به ملا برادر در قطر استری که ویدو صحبت نموده و از طالبان خواسته که باید به تعهدات که در توافقنامه هر دو طرف موجود است پابند و بر ضد امریکا از هیچ نوع تهدید ایجاد نکند. از نظر شما آیا هر دو طرف تعهداتی که در توافقنامه کرده آن را عملی خواهد کرد و همچنان طالبان خواسته امریکا را به خاطر کم کردن خشونت و قطع کردن روابط با القاعده و دیگر گروپ های تروریستی و همچنان شروع مذاکرات بین الافغانی جواب مثبت خواهد داد؟
واقعیتش است که هر دو جانب دولت افغانستان و طالب متحدین خارجی است. به یقین گفته می دانیم که وابستگی عملی جانب امی گروه از طالب نسبت به وابستگی حکومت افغانستان بیشتر هست. طالب در لوگر یا در اون مناطقی که در این مناطق بانک امریکایی که بیران شده بود 3 روز 4 روز در محافظت از او بودن تا ای که ترمیم میشه و برده میشه، یعنی در نتیجه همین توافقات هست که امریکا با این گروهی از طالب کرده. اما واقعیت چنین هست که پالیسی میکر اصلی زید حامد جنرال پاکستانی است، پالیسی میکر استابلشمنت پاکستان است و این گروهی از طالب که در 3 لایه رهبری نشسته در قطر، قماندان های وسطی و ملت، در این 3 حلقه قماندان های وسطی بیقین در مثل آیزای پاکستان هست، یعنی که امریکا با طالب در ظاهر توافق میکنه و پاکستان در ظاهر منافع و مسئله خود میکنه در این شکل نیست. من مطمئن هستم که پاکستان منتظر یک سلسله امتیاز منطقی هست و در راستا پیشنهادات خود داره، از جمله تحمیل سرحدات را که در داخل افغانستان به نام خط دیرن و امثال زیگوپا که اصلا رابطه با اون داره 10 کیلومتر تا و بارا رفته و در عمل خط دیرن وجود نداشت، وجودی که به صورت عام گفته میشه خط دیرن و خط دیرن. به این خاطر مبارزه کسب منافع در چوکات امکانات است. در شرایط امروز همون قسمی که ما در ابتدا می گفتیم، رسی رفتن به صلح از یک موجی قوی، طالب و پاکستان از همیش پالیسی استفاده می کنه، رسیدن به صلح با انفجار و انتحار، رسیدن به صلح به مفهوم کسب امتیاز و تسلیمی با انفجار و انتحار. و رجاستا نیروهای هست در داخل افغانستان که در تبانی با ایسای پاکستان علیه منافع و مصالح استراتژیک افغانستان عمل میکنه. اگر طالب خود خدمتگار اسلام میدانه و یا نمیدانه، اگر طالب خود خدمتگار افغانستان میدانه و یا نمیدانه، اما در نهایت امر طالب وسیله است، امتیاز است، مانند فروش منابع پاکستانی برای تحقق استراتیجی های پاکستانی. و این راستا اگر چیزی امتیاجی نام هم برکس میکنه و وعده های هم، اما ما به دار نیستم که به خود رسیدن طالب و یا ایجاد کدام حکومت قوی مستقل در افغانستان، نه پاکستان علاقه مند است و نه هم ایران. ای که در نتیجه چی خواهد شد و تا کجایی مسائل اینها تنظیم کرده خاطرستان و مهار کرده خاطرستان زمان جاور جواب خواهد داد، اما ما از آستا با تأسف و تأسف بدین هست که سره که از پندی و پاکستان با افغانستان بیه آیه که با منافع افغانستان متعاقبت داشته باشه، با تأسف و تأسف چونی هست.
همچنان ظلمه خلیلزاد باز سفر خود را به قطر، پاکستان و ازبکستان آغاز نموده. شما این سفرهای آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکنید که آیا با کشورهای مسایا به طور خاص با پاکستان در مورد صلح با افغانستان به توافق خواهد رسید، در حالی که پاکستان هنوز هم گروپ های توریستی را حمایه می کند که حتی چند روز پیشتر صدر اعظم این کشور اسامه بن لادن را شهید خطاب کرد و امریکا را انتقاد کرد که بدون اجازه پاکستان وی را کشت. در همچو مخالفت آیا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه مسایع به خاطر صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟
بازم ای که در پشت درهای بسته اینها سر چی بحث میکنن، بدون داشتن همچو معلومات تحلیل و ارزیابی و دادن تصویر آنقدر موثق نخواهد بود. اما منطق سخن چنین میگوید که این گفت و شنیدها و مذاکرات داره که بس طولانی میشه، بس زیاد وقت است، بر چی چیز اینا صحبت میکنم. بحث سری از این هست که در افغانستان، در استیج سیاسی افغانستان، تمام نیروهای واقعی سیاسی افغانستان فرصت آمدن و فرصت تطبیق برنامه های خود داشته باشند. ما تاکید دارن که مذاکرات مستقیم بین طالب و جانب حکومت افغانی، اولی که ای گروه طالب کل طالب نیست، دوم طالب یکی از گروه های 23 یا 24 گانه هست که در افغانستان اولا می جنگ. جنگ در افغانستان جنگ بین ملل، سبقه بین مللی خود داره، سبقه داخلی خود داره، سبقه دینی خود داره، سبقه جنگ ایران و عربستان سعودی، سبقه جنگ روس و امریکا، سبقه جنگ ایران و امریکا است. و در این میدان زورگویی جنگ بین مواد مخدره، بین نوکران چوکی و بین قربانی در این راستا ملت افغانست، این همه را با هم ترفیق دادن و انتظار از این کشیدن که ما در این مذاکرات صلح جانب امریکایی با جانب طالب و در نتیجه از تلاش همگانه 5,000-6,000 زندانی را نها کردن بدون از این که توافق صورت بگیره با جانب افغانی، به این از این ما توقع داشته باشیم ای کاش ما به صلح می رسیدیم. ما اکید دارم که جانب حکومت موجود افغانی یک بخشی از جانب مذاکره باشه، باید مسائل تکنیکی و به اصطلاح فسیلیتیت یا امکانات بوده، اما احزاب سیاسی و دیگرها هم که در افغانستان وجود دارن به یک نحوه بگرانه و در نتیجه نهایی بحث و مذاکره نباید برای مسائلی تمرکز پیدا کنه که صلاحیتی از او را نی طالب داره، نی امریکا داره، نی حکومت افغانی داره و نی حکومت پاکستان. این چیزهای تخنیکی را آماده کردن، سرزی به توافق رسیدن که ما چطور زمین سازی بکنیم که در قسمت آینده افغانستان، در قسمت نوی حکومت، در قسمت نوی پارلمان، در قسمت ارزش‌ها، در قسمت قانون اساسی چطور ملت تصمیم گیری کنه. و برای ازی یک سال، یک و نیم سال، سه سال بحث کردن ما فکر میکنیم که جای وقت است واسه ادامه ترشدی افغانستان و این فریب و دوکی در میان است و التیماتوم گذاشتن که ده ها مرتبه التیماتوم، رای حل نیست، رای حل مذاکرات سیاسی چیزی دیگری و تاسف و تاسف آمدی نمیشه. یکی چرا نمیشه و چطور بکنیم حقایق برای کسایی که تصمیم گیرند دست برسانیم با تاسف و تاسف تا حال قادر نشدیم. اگر خدا خواسته باشه از طریق شما به جهان برسه و با این کسانی که تصمیم میگیرن خوشا بر حال ما خواهد.
تشکر. همچنان نماینده ایران برای افغانستان در قطر با ملا برادر دیدار کرده. در حالی که ایران با امریکا سخت در رقابت و مخالفت قرار دارد، آیا بین طالبان و ایران تفاهمی وجود خواهد آمد که امریکا هم خوش باشه و همچنان برای مسئله صلح در افغانستان کمک کنه، در حالی که ایران عملا بر ضد افغانها کارای را اجرا میکنه که از لحاظ بشری واقعا تاسف آور است؟
جناب اشناس، ما قسم دیگری خواهد گفتم. ایران علاقمندی اعمال ضد افغانی، پاکستان علاقمندی اعمال ضد افغانی و یک کسی دیگری که امریکا آمده باشه این افغان بکشه، نه نیست. سوال مرکزی چطور منافع و مصالح ما تامین شوا، مسئله و مسئله منظوری ما ایرانی ها، مسئله من پاکستانی ها، مسئله امریکا. ایران هیچ وقتی به اصطلاح آرام ننشسته، امکاناتی وسیع کادری در افغانستان داره، برنامه های فرهنگی بس موفقانه را در افغانستان با پیش برده، سرمایه گذاری پایره کرده، از شخصیت هایی که سر و پا بسته به من و مراجع ایرانی هستند در افغانستان، در شدی سیاسی افغانستان حضور پیدا کردن. ایران به این معتقد شده که اگر به این حکومت موجود مخالفت صورت بگیره، در مرحله صورت بگیره که در نتیجه از او طالب یکسره، پاکستان یکسره کامیاب شوه، سنی ها و یکسره کامیاب شوه، این به نقص خواهد بود. به این خاطر در حالت مزرزب قرار داره که هم میخواه این حاکمیت در افغانستان بقا داشته باشه، به خاطر از اینکه عملا از لحاظ فرهنگی کلتوری و دیگر ساحات طول مدت موافقانه با پیش میره، اما در عین حال امتیازی بیشتر میخواه، در عین حال میخواه امریکا را در افغانستان چونان زمینگیر بسازه که برای ایران فرصت نداشته باشه و دیگر امکانات عملی وسیع داره و در عین حال به نحوی عمل میکنه که چطور شما منافیش تامین تا حد که ملاحظه میکنم ایران در سیاست خود کامیاب هست. با طالب باوجودی که در سالهای 97 دیپلمات ایرانی به دار زده شدن و کشته شدن در صفحات شمال، 71,000 اردوی ایرانی به سرحدات افغانستان در مناطق هرات آمدن که جنگ مباشر یا مستقیم شروع بکنن، اما راه دیگه ترجیح دادن و در نتیجه ای شد که امو طالبی که 17 دیپلمات ایرانی را در مزار یا در مناطق کشته بودن، منابع مراجع تربیتی طالبان در ایران، محل اقامت تربیتی جنگجویان طالب در ایران عملا حضور داره، حضور داشته، ای که رهبر طالبان در این باشرست از ایران توسط تیار درونی امریکایی کشته میشه. در سیاست دوست دشمن دائمی وجود نداره، منافع است مصالح و دید و بازدید ایرانی ها در ناسا به صورت منفقانه سهم گرفته، به اصطلاح حس تخاییشان ادامه داره و در ناسا امکانات ایران وسیعت. ای که ایالات متحده آمریکا از این وضع چقدر اصطلاح راضی خواهد بود مطمئنن راضی نیست، متحدین ایالات متحده آمریکا در منطقه راضی نیستن، اونا میخواین که علیه ایران باید اکثر اقدامات صورت بگیره، اما زمان نشان میده که همه آنچه را که ابرقدرت ها میخواستن، همه آنچه را که امریکا میخواه در عمل چیزی دیگری شده میتونه و صورت بگیره و مطابق و مل تو پیش نمیره. اما حوادث جریان داره که طالبات تا چه حدی در راستا همگامی خامسوی خواد کردن با ایران، مفکر میکنم که از لحاظ ایدئولوژیکی و از لحاظ تجربه تاریخی و از لحاظ تجاربی که بینشان وجود داره و متحدین ایران در داخل افغانستان، در سیاسی افغانستان در تنال به اصطلاح تقابل با حرکت طالب قرار داره، این همه را ضرب و جمع و نتیجه کردن و نتیجه گرفتن چیزهای است که فرصه حسابی دقیق تر بیشتر میخواه، اما با تمام اینها قربانی اصلی مردم افغانستان است و در این راستا تراژدی ملت افغان ادامه با تعصب.
تشکر. در داخل افغانستان هم دولت خاطر ساختن شورای صلح و همچنان تعیین آیات برای مذاکره با طالبان مصروف است، از نظر شما با واسطه اختلافاتی که در داخل دولت هست و همچنان مسائل آخری که وجود دارد، آیا این آیات هایی که تعیین شده پیشتر نمایش هم اعلان شده، اینا قادر به خواهد شد که با طالبان در مسائل بسیار مهم و عمده ای که اختلافات بسیار شدید است در بین اردوشان به نتیجه برسه، اینا یعنی صلاحیت زیر خواهد داشت؟
جواب کوتاه در یک کلمه نه. تفصیل اختلافات در بین حکومت ها دموکراتیک یک امر طبیعی مشخصی افغانستان نیست، بلکه مشخصی تمام جوامع نرمال امروز هست، اما در اختلافات حد و حدود و خطوط سرخ وجود داره که زمانی که منافع و مصالح کشور مطرح میشه همه در یک خط قرار میگیرن. اما با تأسف و تأثر با دیدرایی هایی که وجود داره هست مواردی که اعمال موضوع موقف ضد ملی ضد وطنی و ضد کشور را با تمام سربلندی یعنی مرتکب شدن تخلف بدون شرم صورت میگیره. این حالتی بعدش است. تقویت شورای صلح با رئیس قرار دادن از او توسط یک قتل بزرگ سیاسی در کشور اگر سوی بگویم اقدام خوبی است، اما اگر از یک سلسله اصول قبول شده پیروی نشه که نمیشه در این صورت نقص از او بیشتر خواهد. به طور مثال اعلام دکتر عبدالله که ما با تشکیل حکومت موقت با جانب طالب آماده هستم اعلان بحرانساز است، اعلان بالاتر از صلاحیت است، بحثی است غیر ضروری، باز کردن به اصطلاح به پای خود زدن بدون ضرورت است. مطمئنا زمانی که مذاکره و مصالحه صورت میگیره ما و بدون قید و شرط قبلی اعلان شده که ما میریم به مذاکره، اما این که اعلان بکنن که ما بخاطر تشکیل حکومت موقت هم آماده هستیم یک اعلان نظام براندازی و تشنجزاز و این میرسانه که سیاسی ما بخاطر تحقق اهداف خود از هیچ چیز دریغ نمیکنم و این تاسف بارست. پالیسی اساس است، ما بارها گفتیم و با تاسف و تاسف میبینم که بجای نمیرسه که بستری از این نیست که کمیته با صلاحیت ترتیب شود تنظیم شود که نشده با وجود این 8-9 هفته یا 6-7 هفته که تیر شده تا هره هیچ کاری نشده، پالیسی میکرهای اصلی رسمی اعلان نشده و همون تغییرات لازم هم که باید صورت میگرفت اسلامی به این شورا نشده. بزرگتر کاری را که کردن یک کنفرانس را ویدیویی را با جهان جناب دست عبدالله اجرا کرد که در اونجا آنقدر گپهای برای گفتن هست که من فکر میکنم واقعا تاثر بار و سبب تاثر انسان میشه. اما نباید ناامید شد، مسئله افغانستان مسئله ناامید کننده نیست اگر کار به اهل کار سپرده شوه، اما وضع چنین هست که هست و در نتیجه از او چی از جانب طالب و بغام طالب و چی گروه های دیگر و از جانب حکومت افغانی جوانان ما افغانها بخاطر بخش اکثر عجیب کفایتی ها آنچه را ایران میکنه، استبلشمنت ایران، آنچه را استبلشمنت پاکستان میکنه و آنچه را دیگر ها بخاطر منافع و مصالح قدرت خود میکنه این کاری است که صلاحیت ما بالاتر است، موجود افشاگری چیزی دیگر نداره. اما آنچه را ما میکنیم به ریاست سخت گناهزار و سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان است و این بخشیدنه نیست.
شما از حکومت موقت نام گرفته، در حالی که طالبان اعلان کرده که ما هیچ اجنده را پیشنهادم نکردیم و طالب خواستار حکومت موقت هم نیستیم، پس چرا عبدالله این مسئله را پیش از پیش اعلان میکنه؟ هدف او از نظر شما چی است؟
با تاسف و تاثر، اگر تاسف و تاثر ما زیاد نشوه، آنهایی که در ستیج قدرت سیاسی در افغانستان قرار دارن تصور چنین هست که قرار گرفتن در یک پست بزرگ به مفهوم عقل کل بودن هست. واقعیت چنین هست که نسخه‌های عملی حل مسائل دیگر است نسبت به آنچه که یک در فیگورهای سیاسی در افغانستان تصور از اکثر از اینها طرحها و مطالب را میشنویم که گاه گاه ما با خود فکر میکنم که بابا خواب استم یا بیدار. منطق سخن چنین هست که بخشی از طرح ها در این آستا واقعا منطق قوت خود نداره. در رابطه با حکومت معقد ما فیصله بر این شد که بجز افغانستان واحد، عزت افغانستان واحد، همه چیز دیگر و افغان بودن همه چیز دیگر مورد بحث قرار گرفته میتونه. این که بخشی از مراکز سیاسی، بخشی از افرادی که به قدرت رسیدن میخواهستن و نرسیدن و در این ایجاد عدم استقرار همچون طرح های حکومت دارن و یا بخش دیگری اعتدال میکنن که آن توافقاتی که مثلا در بحث سیاسی ما معتقدگرا ما میشنویم که آن توافقاتی که در روم پیش از بن شده بود و عملی نشد به خاطر اینکه قوم چنین است و قوم چنان و امثال از این گفا، اگر به بحث به ایشان بشیدیم واقعا منطق نداره. اما ای وطن از تیم دولت ساز نیست، ای وطن از منبسط خواهش اختصاصی، ای وطن از تیم دکتر عبدالله بسوط اختصاصی، ای وطن از مردم افغانستان هست و ما جز جامعه جهان استیم. جنگ در افغانستان به جنگ در جهان تاثیر داره و آنهایی که فعلا در استیج سیاسی هستن باید درک بکنن که مالک کل ای وطن به طور ابد نیستن، این مالک کل مردم افغانستان هست. زمینه سازی بکنن که این ملت حق و فرصت تصمیم گیری را داشته باشه و در این راستا به آنچه ملت توافق برسه و اینا زمینه سازی کردن و اینا باید زمینه سازی بکنن، باید از این کارایی بکنن. اگر در این راستا طالب و یا کسی دیگری به این معتقد میشه که صندوق پیش تو، پلیس پیش تو، چاپ رای پیش تو، شما در این راستا ما چرا باید شما به انتخابات و اراده ملت بریم که عملی شده نیست، در این باید بحث کردن بکار است، در این راستا به نتیجه رسیدن بکار است که صلاحیت های انتخابات و این چیزا به ساختارهای سپرده شود که در نتیجه از او تمام امکانات به این برابر شود که ملت تصمیم گیرنده اصلی شود، نامش نگذارن حکومت موقت و یعنی بدتر مشخصی دارم گف مطولانی نشید. در انگلستان سال گذشته دو مرتبه سه مرتبه اصل انتخابات شد، امو کسایی را که در حکومت بودن برنده بودن باز انتخابات کردن، باز برنده شدن، بهتر برنده شدن. در اسرائیل سه مرتبه انتخابات شد سال گذشته. ما چرا نمیتونیم امی شهامت داشته باشیم که بله انتخابات را بردم، ریاست جمهوری را بردم، حکومت را بردم، اما در اینجا خلقی است ما تذکره توضیح میکنم، زمینه سازی بر انتخابات آزاد و شفاف میکنیم، میریم به انتخابات نو، چه مشکل داره؟ در دو سال، در سی سال به انتخابات، پنج سال دوران نمیگذرونیم و در سی سال باز بری، پنج سال باز بری، ده سال باز بری، شش سال انتخاب میشه، چه مشکل داره؟ ما چرا از ملت بترسیم؟ اگر معتقد هستیم که برنامه های خوب داریم و برنامه های داریم که به این خاطر در هر جانبی که ما میبینیم چیزهایی هست در این راستا که سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان است و این قابل تحسن است. چنین نسوانی هست مثلا. شکر.
تشکر. شما گفته که حکومت یا دولت با همه مردم تعلق داره، در حالی با واسه بیزی که مردم در انتخابات اشتراک کرد و امیدوار ازی بود که دی بار اشخاص خوبی و یا اشخاص مسلکی در قدرت بیا وزیر و یا معین ویده، اما طوری که دیده میشه باز یک تعداد کسایی که با فساد متهم است و یا اشخاص غیر مسلکی که حتی سیگار هم شکایت کرده که یک تعداد کسا را که پیش از اینها دوسیه داره و در دوزی بانک مرکزی سام داشت با وزارت ها معرفی شده، این مسئله را شما چی گونه ارزیابی میکنید که چرا همچون یک اشخاصی که با فساد متهم است و یا غیر مسلکی است هنوز هم معرفی میشه به ایسی وزیر و یا والی و یا مقامات دیگر؟ آیا در افغانستان تو اشخاص مسلکی و پاک وجود ندارد؟
تشکر. سیاست کادری و در نتیجه از فساد در جامعه راهای حل و بیرون نفت از او به یک نسخه یک جامعه یک مساوی دو صورت اختنامیتن، به یه اصلا برخورد کمپلکس بکارست. حاکمیت قانون و نسپردن متخلفین یا متهم به اختلاف به عدالت یکی از ساحه کار هست. این افراد و اشخاص ایدیش از اینها به منابع استخباراتی قوی اجنبی رابطه دارن و اینها امکانات میتن زمینه سازی میکنن مداخله کشورهای خارجی و هر یک تلاش کردن تا اجنت های خود را در راستا به قدرت برسادن برنامه های خود را داشته باشن. این همه و همه و در نتیجه از او زوف حاکمیت و در نتیجه کوید 19 و وضعی اقتصادی بد مردم و ده ها عامل در این راستا تاثیر داره. معزل افغانستان در ابعاد مختلف دیدن او را بخشی از مسائل
You have one minute in this call
میکنن. ما هر اتهامی را که به کس وارد میشه این اتهام حتمی نیست که او انسان متخلف باشه. اگر فلان جنرال فلان زورمند متهم به تجاوز به ایشچی هست ای که او را کرده یا نکرده بخاطر ای که شخصیت کشی نشه عدم رفتن به محکمه جرم است، عدم حضور به محکمه جرم است. این ثابت است. این که ما پول ندارم، متاع ندارم، عضو بانک میشم و جرم را نکردیم گویند که ما چیز نکردیم، این خطا هست، این نادرست است. این جرم است که هیچ پولی نداشتی چطور عضو بانک شدی. یکی از عوامل ادامه تراژدی مردم افغانستان عدم دقت در تطبیق عدالت است. در کابل بانک که بیشتر از بودیجه یک ساله مردم افغانستان حکومت شد، در کابل بانک که 825 میلیون دلار با یک چک از جانب حامد کرزی برای پرداخت توانهای کابل بانک از کمک های جهانی و از کمک هایی که باید به مردم افغانستان داده می شد پرداخت شد. و در کابل بانک که چیزی کمتر از 200 میلیون یا 200 میلیون به اصطلاح تحصیل شد بعد از محاکمات و یک سلسله دفعا، به کابل بانکی که 12 میلیون دلار بعد از دزدی شدن به یک کمپانی انگلیسی پرداخته میشه به خاطر اودیت بانک و او هم ضایع میشه و از منابع داخلی استفاده نمیشه و محاکماتی که به صورت میگیره و ملت فریب داده میشه که ما بیشتر از 200 میلیون دلار 200 به اصطلاح یعنی ربع امو پول اختلاس شده را واپس کردیم، امو هم دروغ به این خاطر است که شرکت هوایی که با یکی از قرضدارهای این بانک تعلق داشت چارتری که در او وجود داشت او در واقعیت امر در سطح جهانی اکسپایر یعنی قابل چلن نبوده. قیمتی را که در مقابل از او محاسبه شده مطابق به نرخ‌های جهانی 4 برابر اگر چیزی قیمت داشت 100 هزار او را محاسبه کردن برش 400 هزار. و ده ها مطلب دیگر قاضی میگوید ما به سنگ‌های قیمتی که در بانک به حیث تضمین گذاشته شده بود علاقه مندی نشان ندادیم که او را اثر قیمت بگذار. چرا علاقه مندی نشان ندادیم؟ به خاطر از اینکه در دوزی های بانک ها و تضمین هایی که در جهان گذاشته میشه همچون تقلب های مشابه صورت میگیره که سنگ را از سرک جمع میکنن در تریزور بانک میگذارن و متخصص روان میکنه یه یک مزد قیمت داره و این تضمین است و تقلب صورت میگیره. ده ها مطلب صریح فریب هست و از این جمله افراد و اشخاص علی وزیر میشن و میگویند که ما جرم نکردیم. این همه او دزدی ها و او تقلبات است که واقعیتش است که اعتقاد بر تامین عدالت از بین میره، اعتقاد بر تامین از این که دزد مورد پاسپورت قرار میگیره از بین میره و مفاهیم دموکراسی و آزادی بیان مبتذل و در یک چار فیلم لچ غربی خلاصه میشه. به این خاطر مشکل افغانستان در عرصه های مختلف است و به حل مسئله افغانستان باید در تمام این ساحات عمل متناسب صورت بگیره و این ممکن هست اگر کار به حل سپرده شود. شکر.
تشکر. در همچه یگالاتی که از یک طرف مسائل جنجالی صلح و بین امریکا و طالبان و همچنان مداخلات کشورهای مسایه و همچنان داخل افغانستان مشکلاتی که وجود دارد داخل، از نظر شما حالات به کدام طرف خواهد رفت؟ بعضی مردم تشویش دارد که بعض سناریوی گذشته تکرار نشوه و بعضی کسان طوری که شما پیشتر اشاره کردی در تپو تلاشی تشکیل حکومت موقت است، در همچو یگالات به نظر شما وظایف یا مسئولیت های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، سازمان ها، شخصیت های سیاسی چی هست که کشور از این بحران نجات بده؟
اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان هست و الله تعالی می فرماید ولا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی، از راه الهی اختلاع ناومید نشید. ما بی باور هستم و شناختی که دارم کادرهای بسیار با عزت و برجستی زیاد افغانستان داره که هم مشکل می دانه و هم راه حل می دانه. با امکاناتی که امروز میدیا و تلاش های شخصیت های مانند شما مدبوعات سببی از این خاطر شد که ما تصویر واقعی از جامعه خدا، از مشکل خدا، مشکلی که در خط اول ما قربانی شدیم و مشکل جامعه جهانی هست به جهان ارائه بکنه و در پهلوی ارائه مشکل و راه حل های باورمند هستم که در نتیجه از او منافع و مصالح افغان ها و جامعه جهانی تأمین شده می تواند. با تاسف هست یک بخشی از کارها از جمله زیاد وقت زیاد به مذاکره و مصالحه و نرفتن به مسائل بنیادی و اساسی سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان و خطرات شکست های مفتزه جامعه جهانی از جمله امریکا خواهد شد. به این خاطر هرچی زودتر متوجه شدن، هرچی زودتر روشن فکرا پیشتازان جامعه احزاب سیاسی و کتله های افغانی ادای اصالت کردن، نسخه ها دادن، جامعه جهانی را به حقایق متوجه ساختن، خود را فهمیدن و دیگران را برای فهمیدن اسکار کردن، این همه دست به دست هم خواهد داد و زندگی مبارزه هست و ما مطمئن هستم که در این مبارزه مردم افغانستان بالاخره رای خود پیدا خواهد کردن و با پیروزی های متناسب خواهد رسید. چون این اصفاق نماز بسلام.
همچنان می خواهیم به عنوان سوال اخیر پرسان کنیم که با وصف این همه مشکلاتی که موجود است در مسائلی که پیشتر شما سرشان باز کردید، در مسائلی صلح و در مسائلی جنگ و همچنان در مسائلی اختلاف، مسائلی صلح و همچنان داخلی دولت فساد و مسائلی دیگه، آینده را شما چگونه ارزیابی میکنید که چی خواهد شد؟
بخشی از مطالب هست مربوط ما بالاتر از توان ماست، اما بخش عمدیش مربوط ما هم هست. اگر ما بتوانیم پیشتازان جامعه و افغانها با مسئولیت برخورد بکنن، با وجود تمام مشکلات وضع خارجی هم تغییر خواهد کرد و در نتیجه از او ما من حیث یک ملت، من حیث افغانها به صلح و استقرار خواهیم رسید. وضع جهان در مجموع پیچیده و بحرانی هست و با مرض کرونا پیچیده تر شده، مشکلات در سطح جهانی هست، اما ما خوشبین هستم، خوشبین و اصطلاح محتاط، که مشکل افغانستان دیاگنوز یا مشاکل افغانستان شناخته شده، راه‌های حلی وجود داره و ضرورت به اقدامات عملی هست و در راستای داره علائمی وجود داره که اینجا و آنجا بخشی از عقایق و منطق سخن عام‌تر شده و بیشتری از مردم جهان به اکثر حقایق پی بردن و این سبب خوشبینی محتاط ما هست. اما بازم کار بیشتر و بیشتری ضرورت است که مطمئنن باید تلاش کرد. چون این صحبه من مسئله.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی استراتژیک، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، از صحبت مفید و معلوماتی شما برای سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچه بیشتر می خواهیم. تشکرش.
تشکر.
خداحافظ. قدر من اوریدونکو پاملرنه وکي یو تازه معلومات چې د ویکتوریا د روغتیایی مرکز راستول دي. که تاسو د کورونا ویروس نشه نشانې ولري نو تاسو باید ځانونه معاینه کړي. تاسو باید له کور څخه کارولو ته ادامه ورکړي. که کولای شي که تاسو د کورنۍ یا د ملګرو لیدو ته ځئ، تاسو باید خپله فاصله وساتئ، لاس او غیږه مه ورکوئ. دا کار به د هغو خلکو چې تاسو ګران دي د ژغورنې سبب شي. که حالات بدل شول نو د عامې روغتیا عمومي رئیس کولای شي چې دا محدودیتونه بدل کړي. د تیرې یکشنبې د ورځې د 2020 کال د جون د 20 څخه د شپې د 11 بجو څخه ځینې محدودیتونه بدل شوي دي. ځینې محدودیتونه چې پخوا اعلان شوي وه او اوس دنډول شوي دي یا هم بدل شوي دي تر څو د خلکو د ټولېدو شمېر لږ کړي. دا تغیر ځکه راغلی دی چې په ویکتوریا کې د کورونا ویروس پیښې ډېرې شوي دي. د جون د 20 څخه د 15 کسانو ډېر نشي کولای چې ستاسو کور ته په یو وخت کې درشي. د جون د 20 څخه تر 10 کسانو پورې کولای شي چې په عامه ځایو کې راټول شي، د دننه وي یا بیرون. د جون د 20 څخه تر 40 کسانو پورې کولای شي چې رستوران، پاپ یا بار ته ولاړ شي چې په یو خونه کې تر 40 کسانو پورې وي. الکول د خوړو څخه پرته هم مصرفېدلی شي، مګر خلک باید ناست وي. تر ټولو لویه ډله به لس کسه. د باندې سپورت او ورزش وکړي، سپورتي مرکزونو ته ولاړ شي چې د جیم او لامبو هوس پکې شامل دي. هغه سپورټونه چې په ډله ییز ډول کېږي ټولګي یې تر 10 کسانو محدود دي. د عبادت ځایونو ته یا کوچني مذهبي مراسم ته ولاړ شي، د مراسم په لاره کې اچوونکي پکې نه شمېرل کېږي. د ښکلا سالون ته یا ګرمو اوبو ته د بدن څخه د ویښتان لرې کولو، د نو کانو جوړولو او یا هم د مساج سالون ته لاړ شي. واده ته لاړ شي چې د اک تړونکي او ناوې او زوم پکې اضافه وي. که مراسم په شخصي کور کې ترسره کیږي نو حداقل 15 میلمانه او د اک تړونکي کولای شي چې برخه پکې واخلي. کلتوري او ټولنیز مرکزو ته، کتابخانې یا ټولنیز کلبونو ته لاړ شي. کولای شي چې هر دننه ځای چې وي، که په ګالري، موزیم، سینما، تیاتر، تاریخي ځای، بیرون تفریح پارک یا ژوبل ته لاړ شي. د باندې ځایونو لپاره په هر څلورو متر مربع ساحه کې یو کس ته اجازه شته. د ویکتوریا دننه سفر کولای شي چې ریزرو شوي ځای او پارکونه هم پکې شامل دي. تر 50 کسانو پورې کولای شي چې په جنازه کې برخه واخلي، که دننه وي یا د باندې. د جنازې ادا کوونکي نه شمېرل کېږي. که جنازه په شخصي کور کې وي نو حد اکثر 15 ماتم کوونکي کولای شي چې برخه پکې واخلي. د ټولنې سپورت، هغه سپورت تمرینات چې مسابقې د بدن تماس پکې وي، د 30 کلونو یا کشرانو لپاره کولای شي چې د عمومي په هغو سپورټونو مسابقو کې چې د بدن تماس پکې نه وي، نو د ټولو عمرونو لپاره کولای شي چې د عمومي په یاد ولري چې باید پام وساتي، ځان وژغوري او د سم قضاوت څخه کار واخلي. او که د کور څخه کار کولای شي نو له کور څخه باید کار وکړي. بیرون ته وتل مو تر ضرورت پورې محدود کړي. د ویکتوریا هغه کارګر چې مستحق دي، هغه چې په کورونا ویروس اخته دي یا د هغو خلکو سره چې معلوم دي چې په کورونا ویروس اخته دي، د هغوی سره د نږدې څخه په اړیکه کې شوي، نو د $1,000 یو وار مرسته موجوده ده. د ډیرو معلوماتو لپاره د کورونا ویروس د کومکی تلیفون شمیره په 800-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ترجمان تارتیا لري نو د پیس نیشنل نه د یو درې یو چلور پنځه صفر شمیر ته زنګ وکړئ. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې له مخې مو په امریکا کې د عقلي او عصبي مریضوی د متخصص شاغلی ډاکټر خلیل رحمان رحمانی سره مرکه کړې ده چې دا د استای ستوجو ورته راګرځو.
بله ډاکټر صاحب.
بله
د دوست اواز د رادیو څخه تاسو ته زحمت تر کوم، هیله ده چې زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ، همداسې ستاسو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل صمیمانه احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په تیرو پروګرامونو کښې د عصبي تشویشونو او نورو عقلي او عصبي مرضیو په هکله په زړه پورې مطالب وویل، که چیرې نن په دغه هکله یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ولې یو شمېر انسانان ډېر بدبینه وي او د نورو په مقابل کښې، او همدارنګه د هغوی ولې دا خوښېږي او یا هوس وي چې هر څه د هغه وي او ډېر خودخوا وي، یا په انګریزي اصطلاح سیلفیش وي.
بلې، واقعاً ډېر په ځای سوال دی او معقول سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د انسانانو عادت د کوچنیوالي په وخت کې د خپل چاپېریال نه موږ تاسو اخلو هغه زده کوو، یعنې دا چې هر هغه څه چې زموږ ستاسې په اجتماعي او ټولنیز ماحول کې تېرېږي هغه موږ د کوچنیوالي په وخت کې ثبت کوو. هماغه عادت بیا زموږ ستاسو د جهانبینۍ او د وجدان سازۍ سبب ګرځېږي، او د هماغې عینکو نه موږ ستاسو خپل جهان، خپل کړه وړه او خپل عمومي اجتماعي ارتباطات تحلیل او ارزیابي کوو. زه باید عد کړم چې موږ من حیث انسان محکوم د اجتماعي کړنلار یو. که چېرته د کوچنیوالي په وخت کې زموږ په ژوند کې داسې څه عادت د والدینو د خوا نه خصوصا ښکاره شوي چې په هغې کې دی د نورو په مقابل کې د حسد، کینې، عقدې او داسې نور قضایاوي تبارز شوي دي، امکانات د دې زیات شه دی چې موږ هغه عادت د والدینو نه واخلو. دلته باید یو بل ټکي تام تاسې او ستاسې محترم اوریدونکي متوجه کړم چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ معمولا من حیث دا یو سایکولوژیکي امر دی چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ او تاسو معمولا احساس انفیریورټي کوو. انفیریورټي په دې مفهوم چې د نورو په مقابل کې احساس د کوچنیوالي کوو، احساس د ذلت کوو، او که چېرته دغه تکلیف زموږ کله کله په هغه احسره وجه باندې حل و فصل نه شي، د دې امکانات شته دي چې هماغه انفیریورټي کامپلکس زموږ په کلم چې عاقل او بالغ شو د سوپریورټي په شکل باندې، یعنې د نورو نه د اولویت، د نورو نه د پورتوالي، د نورو په مقابل کې د تکبر او د غرور نه استفاده کولو باندې موږ دغه تکلیف مجبور کړي. دلته د دې ټکي نه زما منظور دا دی چې هر هغه څوک چې داخلي ذوف او ذلت احساس کوي په دې زیات امکانات شته دی چې په سایکولوژیکي لحاظ باندې دوی په مجالسو کې او په محافلو کې او په قضایاو کې د نور نه ځان کاملا فوقالعاده تر او پورته تر معرفي کړي. دا متاسفانه چې یو ډېر عمیق اجتماعي تکلیف دی چې زموږ په افغانانو کې نسبت نورو ولسونو ته او نورو ملیتونو ته ځکه زیات دی چې موږ افغانان یو زیات تعداد محرومیتونه هم لرو، او دغه محرومیتونه کله کله د دې باعث ګرځېږي چې موږ ته یو نوی احساس په ظوف پیدا شي، په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لرو، د نورو په مقابل کې ځان راته کم ښکاره شي، او په دې شکل باندې موږ دغه د سوپریورټي یعنې د نورو په مقابل کې د اولویت ادعا وکړو، نور راته ذلیل او کم ښکاره شي. دا مسئله متاسفانه چې یعنې هغه څنګه چې لازم دي چې سړی باید په دې باندې خبرې کړي. ستاسو سوال ډېر جامع دی او دا ډېر زیات تفصیل ته ضرورت لري، امید لرم چې دغه کم جواب کفایت کړي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ولې یو شمېر خلک کوشش کوي چې درواغ ووایي او یا کوشش کوي چې خپل ځان غټ معرفي کړي، او همدارنګه دوی داسې په اصطلاح درواغ وایي یا داسې خبرې کوي چې هغه بالکل مبالغه وي، یا ور څوک پوهېږي چې دا سړی خبرې رښتیا نه دي، یعنی واقعیت نه لري. آیا دا هم یو ډول مریضي ده؟
بلې، وکړم زه بیا هم بایداد کړم چې بیا هم د شخصیت جوړښت، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د یو انسان د شخصیت جوړښت همداسې یو حیثیت لري لکه یو څوک چې عینکې په سترګو دي، او د مغزو عینکو نه دوی خپل ځان، خپل اجتماعي کړنلارې او خپل ټول د ژوند مسایل تحلیل او ارزیابي کوي. د دې زیات امکانات شته دي چې دروغ ویلو مختلف جهتونه موجود دي. بعضې خلک په دې خاطر باندې دروغ وایي چې معمولا دوی تهدید نشي، دوی هغه کوم مکافات چې ورکول کېږي، دا مکافات د اجتماع د طرف نه وي، دا که د فامیل د عضو د طرف نه وي، په دې خاطر چې هغه د لاسه ورنه کړي هغه مکافات، دوی کوشش کوي چې د مقابل طرف جلب توجه وکړي او د هغوی قناعت واخلي. متاسفانه ووایم چې معمولا د کلم چې قضایاوې په غلط شکل باندې وړاندې کېږي مقابل اړخ ته، د دې امکانات شته دي چې ارتباطات نور هم مختل کړي، په ځای دي چې د یو دوه اشخاصو ارتباطات سره نږدې کړي. تاسې تکي دغه سوال د حب په ارتباط باندې او د نورو په مقابل کې د غټوالي په ارتباط باندې، یا د نورو مقابل کې ځان لوړ ګڼل، هم د همدغې عینکو د تاریخ نه کېږي، یعنې د انساني شخصیت سازي او د انسان د دغه فکري درایت، یعنې دغه قضایاوې دي چې معمولا زموږ ستاسو په کړوړو کې او د نورو سره په ارتباط کې ډېر یو باری رول لري. نو دلته یو ټکي ته اشاره کول پکار دي، او هغه دا چې معمولا د دغه مسایل کیدای شي چې والدین محترم د کوچنیوالي په وخت کې خپلو اولادونو ته جدي متوجه شي، که چېرته یو کوچنی د کوچنیوالي په وخت کې د دروغو په ذریعه باندې کیدای شي چې د مجازاتو نه خلاص شي، او یا دا چې د والدینو جلب توجه وکړي، د دې زیات امکانات شته دی چې همدغه عادت د کلم چې عاقل او بالغ شي د ځان سره یې انتقال کړي او په ورځنیو قضایو کې ترې استفاده وکړي.
همدارنګه برعکس، یو شمېر خلک ډېر زیات کوشش کوي چې د ګوښه ژوند وکړي د نورو خلکو څخه، او ځان ډېر خوار او ذلیل احساسوي، او زیات د کار کولو څخه ډارېږي، په طور مثال د اجتماعي کارونو او یا نورو څخه یو ډول ترس احساسوي. دا څه ډول تکلیف او مریضي ده د خلکو په وجود کې؟
زه باید کوم چې یو تعداد اشخاص دي چې هغوی ته اوویدن پرسونالټي ډیسورډر، د شخصیت سازۍ دغه دوره معمولا د ژوند په اتلسو کلو کې، یعنی کلم چې یو انسان متواتر سعادت اتلس کلو دپاره د خپل ژوند په کړوړو کې وښي، د دې شخص دپاره بیا د پرسونالټي ډیسورډر شخصیتي یو تکلیف ورته پیدا کېږي. سره د دې نه چې ما د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې عرض کړی و چې اصلا شخصیت سازي د ژوند په اولو شپږو کلو کې، پنځو شپږو کلو کې، خو که چېرته یو سلسله عادات په متواتر ډول باندې تکرار شي، نو د دې امکانات برابري چې په اتلس کلو کې یو شخص باندې که چېرته شخصیتي تکلیف ولري، هغې پرسونالټي ډیسورډر ورته یعنی ډایګنوز شي، تشخیص شي. دا چې ما اوویدن پرسونالټي وویلي، یعنی په دې مفهوم چې بعضې اشخاص دي، امکان د دې زیات موجود دی چې د داسې یو مور په اړخ کې یا د داسې د فامیل په اعضاو کې دوی لوی شوي دي چې هغوی همیشه د نورو نه انزوا اختیار کړي ده، فاصله نیولې ده، او په ځانځانۍ باندې خوشحاله دي نسبت دې ته چې په اجتماعي کړوړو کې دوی دخیل شي. دا یو زده کړه شوی عادت دی، خو که چېرته داسې چې د کورنۍ نور غړي داسې صفات ونه لري، او یو شخص د کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې انزوا ځانځانۍ اختیار کړي،
د نورو په اعتبار باندې احساس د ذلت او خواري وکي، امکانات دې زیات موجود دي چې دا شخص دې د ډیپریشن د مریضۍ ښکار وګرځي. یو د ډیپریشن د مریضۍ د علایمونه د نورو علایمو په شمول د بې خوبۍ او د بدو خوبونو لیدل او د بې هدفۍ او په ژوند کې ناامیده کېدل، حتی د ځان وژنې افکار په موضوع کې تېرېدل. یو د دې عاداتونه هم همدا دی چې یو ډیپرس او یو دق انسان معمولا د خلکو نه فاصله اخلي، د دوی سره ذهنیت خپل ځان د نفرت او د ژوند د ناامیدۍ ذهنیت ورسره پیدا کېږي. همدغه دی چې که چېرته زموږ دوستان په دغسې یو تکلیف باندې دوچار وي، زما مشوره او توصیه دې دوستانو ته دا ده چې لطفا په اجتماعي کړندارو کې ځان نه داخل کړي، اما که چېرته بیا هم نشئ کولی چې یعنې په ژوند کې به تعادل راوړئ، بیا زه یعنې باید سپینه درته ووایم چې تاسې تکلیف لرئ د ډیپریشن، او لطفا یو سایکولوجیست ډاکټر ته لاړ شئ.
دغه دواړو قسمو خلکو په ارتباط هم دغه چې مخکې مو تاسو اشاره ورته وکړله چې دا ډېر خودخواه او په حساب ډېر لاپې ولي یا مثلا ډېر دواغ وایي یا ډېر ځان غټ مرض، همدارنګه دغه برعکس خلک، د دغو دواړو په هکله تاسو څه مشوره بیا هم لرئ چې دوی باید څه وکړي چې داسې نورمال ژوند وکړي د یوه طرف او په سایکالوجي لحاظ دغه مریضي تداوي شي؟
بل د اول ګروپ په منځ کې یو تعداد داسې کسان شته دی چې هغوی کیدای شي چې د درواغو په نتیجه کې خپل ځان یو ځای ته رسولي، خو زما مشوره د دې دوستانو سره دا ده چې معمولا درواغ یا په نورو باندې ځان غږ ګڼل دا نه تنها دا چې تاسو خپل منزل ته نه رسي، بلکې اجتماعي کړنلارې مو مختلفې یعنی خرابوي او د خلکو اعتماد ستاسو څخه سلب کیږي. زما مشوره دې دوستانو ته دا ده چې دوی باید خپل عزت النفس باندې کار وکړي او داسې واقع بینانه خپل ذات ته متوجه شي چې دوی د نورو نه څه کم لري، کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې داسې مصروف شي چې دغه مصروفیت یې مؤثریت ولري، هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په اجتماعي کړنلارو کې دوی دخیل شي، او په عین زمان کې خپل صحت او سلامت ته جدي متوجه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې سلیم عقل په سالم وجود کې موجود دی. هر هغه څوک چې اکسرسایز کوي او په ژوند کې د یو خاص تعادل نه کار اخلي، افراط او تفریط ته نه تسلیمیږي، د دې زیات امکانات شته دی چې که په نورو باندې ځان پورته ونه ګڼي، امکانات دې شته دی چې د نور نه ځان ښکته هم ونه ګڼي. د دویم ګروپ په اعتبار باندې هم باید ارز کمه چې دا د تفرید ګروپ دی، هغو چې ځان د نورو نه انزوا کوي او یوازې ژوند اختیاروي او د اجتماعي کړنلارو نه کاملا ګوښهګیري اختیاروي، د دې دوستانو زما مشوره هم دا ده چې لطفا په اجتماعي کړنلارو کې ځان نه داخل کړي. هغه فعالیتونه چې تاسو د هغې نه حظ وړئ ښه مراضي د هغو اشخاصو څخه چې ستاسې ته په درنه سترګه ګوري او ستاسو خبره پرې اثر کوي، د هغو سره ملګرتیا شروع کوي، په اجتماعي مسایلو کې ځان نه داخل کوي. زه درته اطمینان درکوم چې دغې طریق نه تاسو کولی شئ چې خپل عزت النفس سنبال کوي او دا احساس تاسو سره پیدا شي چې تاسو هم که د نور نه پورته نه یاستئ، د نور نه هم ښکته نه یاستئ، ستاسو انساني کرامت د نور نه تفاوت نه لري.
په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضوي متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني، ستاسو د امریکې څخه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال سئ، سلامت سئ،
تشکر، خدای په امان.
Oh. ریه.